شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د مدیر عرفان عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیق غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. وړاندې په خپرونه کې د پیشي تفصیل درکو. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یو ملاتړ کولی شي. دغه ادارې نن په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې به د 500 تر 550 میلی‌متره پورې د ورښتونو اټکل ورښتونه وشي. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. د ایران وی چارواکي خبرداري ورکړ چې تهران شایي د خپل اټومي پروګرام څرنګوالی بدل کړي. د ایران د ستراتیژیک شورا مشر او د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي سلاکار کمال خرازي په هغه مرکه کې چې د الجزیره تلویزیون له عربي څنګه سره پرون پنځشنبه کړي او ترجمه یې اسناغ آژانس خبره کړي، ویلي ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره وړ تخنیکی ظرفیت لري خو فعلا دغه بم د جوړولو هوډ نه لري. هغه ویلي 2 کاله مخکې هم له الجزیره سره په خبرو کې اعلان کړی و چې ایران د اټومي بم د جوړولو وړتیا لري. اوس هم د په وینا دا ظرفیت شته. د په وینا که چیرې ایران ته کوم تهدید پیښ شي، دوی مجبوریږي چې خپل اټومي پروګرام طریقه بدل کړي. ویل کېږي د هغه اشاره اسرائیل ته چې د غربي رسنیو په حواله څکم میاشت مخکې په اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات وشتلی و. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیتسورس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د های مرستغوندیو 3 دستګاوې ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړې. د های مرستغوندیو دستګاه چې پر لاریو نسبېدلی شي په یو مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. ټاکل شوی دی چې د سوریا عربستان ولیعهد د می میاشتې له 1 متر درویشتمې جاپان ته لاړ شي. محمد بن سلمان به په توکیو کې د جاپان له امپراتور، صدراعظم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سوریا عربستان جاپان ته د تیلو له عمده صادرونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
دغه باندې که موږ اوسېدلو او طالبان راغلو ویل چې دوی ځینې تاسو وځي او دا ځینې ستاسو نه دي، نو همدغه و چې موږ مجبور شولو چې لاریون وکړو.
په دې لاریون کې چې له تورخم سره شوی دی یو شمېر کسانو ته مرژوب لاوښتی ده. له تورخم نه ورها خامو د افغان کډوالو لستونسو هم خبرو
تپېړې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره وی وړلم تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
په دې خبرونه کې مو ګردیز ته ورولو. د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د اوسیدو او سوداګرۍ لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. په کندهار کې د شترمرغ فارم سیشتن له مسؤلینو د فنی مرستې تمه لري.
نو سره څخه مرسته ولله چا او پښې کړې اسول لري څخه څوک مریضان سول دا ودانی وسپات دي دا نو مخ پر غټدن انشاء الله روان دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د ولسي وګړو د ولاریون پر مهال د طالب څوکونو په دزو کې دایني شاهدانو په خبره 3 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره تایید کړې ده. پیشته د تورخم جلال آباد د لوی لارې پوښتو کې د بټی کوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې امان الله خان شارګوټي ته چیرمه رامنځته شوې ده. د لاریون عیني شاهدان وایي د طالبان حکومت غواړي په سیمه کې د ګمرک نوې ودانې جوړ کړي او سیمه ییزو خلکو چې د دوی په ټکو کوچیان دي اجازه نه ورکوله چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې طالب ځواکونو په لاریون کونکو ډزې کړي چې لاملې د عیني شاهدانو په وینا د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. یو لاریون کونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د سیمې د تخلیه وویل شول خو دا چې دوی بل چرته د سرپناه لپاره هیڅ ډول ځای نه لري نو مجبور ني په لاریون لاس پورې کړو چې وروسته طالبانو پر دوی ډزې وکړي او څو تنه یې ترې ووژل.
دغه باندې کې موږ اوسېدلو او طالبان راغلو ویل چې سوزه یو دا زینستاسو نه دی نو همدغه وو چې موږ مجبور شول چې لاریونو کو تر څولار راغ خلک حکومت پوري او د لجری توجه کې خو باغې برعکس شو طالبان راغل موږ او موږ نه پسان شهیدان کړ نو خدای وکړي چې موږ غږ حکومت پوري موږ سره پوره همکاري وو کې د غزمو کې موږ لژوان کو زندگی کو نو موږ هم د وطن بچان موږ چیرته لاړ شو چې موږ نور سر پناه ول موږ بدل شي کول موږ هم دې ترغل د غل د خپل ژوند ژوندۍ او کول ډیر غریب خلک پراته دي.
یو بل لاریون کون کې په لیکلي بنا ازادي راډیو ته هم دا خبرې کړي د سیمې یو وسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږی په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې د ازمکه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ګمرک د نوي ودانۍ لپاره ځانګړي شوی وخو د دې په خبره د سیمې خلک دا ولري چې ازمکه د دوی دا او دوی قباله هم لري. دغه سرچینی وویل چې په سیمه کې میشتو کوچانو د طالبانو د حکومت د پریکړه په خبرګون کې پرون په لاریون لاس پورې کړ او د تورخم جلال آباد لارې هم د درې ساتونو لپاره وتړل چې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. سرچینې دا هم ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او د سیمه ییزو اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالبصیر زابلي په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ عمومي مدیر عرفات مهاجر فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د دغه سیمه اوسیدونکو ته ویل چې کورونه تخلیه کړي چې د ګمرک د ودانۍ جوړېدو ته لار پرانستل شي خو د سیمه خلکو شخړه پیل کړي چې پکې یو طالب مقام او څو نور کسان چې د ځمکې په ناقانونه توګه نیولي ووژل شول خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلې. مهاجر دا هم نه دی ویلي چې دغه مرګ ژوبله څه ډول رامنځته شوې او طالب مقام څوک دی خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې د لاریون پر مهال ډزې کیږي او لاریون کوونکي تختی. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې هم د طالبانو پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي و چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې وروسته له هغې سیمه ییزو کسانو په لاریون لاس پورې کړو چې طالبان یې د کوکنارو د اړولو لپاره د دوی سیمو ته ورغلل. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په مظاهرو او لاریونونو یو لړ بندیزونه لګېدلي او د طالبانو حکومت ویلي چې باید د هر لاریون یا اعتراض نه مخکې دوی په جریان کې پریښودل شي.
تورخم ته چیرمه د یوې میرمنې په ګډون درې تنه د لاریون پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. له تورخم ورهاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې افغان کډوالو د نیولو او توقیفولو شمیرو کې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده په زور نه باسي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اړینو اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او ځورول شوي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوو برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د مې میاشتې په نهمه نیټه خپور شوی دغه شان راغلی چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سي سي لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې درې چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اپریل په 26 په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 20 نیټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او ای او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده او د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر څلورمې نیټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمېره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې ووهلم او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا درې نیم ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد د 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هېواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors, including
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوو چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نراستنولو مشورې ته درناوی وکړي او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لاره دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا دغو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوي وو او د ستونزو پر مهال د اړیکو یوه واتساپ شمیره یې هم ورته اعلان کړې وه، خو په شرایطو برابر افغانانو ادا درلوده چې پاکستاني پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونالی کمیشنری یا UNHCR لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي. ECC بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي ل جنوبي اسیا څخه د ترهګری ګواښ غشتلې دی. د انسټیټیوټ د پنځنبې پروس په یو راپور کې وویل واشنگتن باید مخکې لدی چې ډیر ناوخته شي د ترهګرۍ ضد هڅې پر سویلي آسیا متمرکز کړي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا USIP خبرداري ورکړی چې واشنگتن باید په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ د زیاتوالي لپاره او د چلننګونه د امریکا لپاره یو ګواښ رامنځته کوي چمتو وي. د انسټیټیوټ د پنځم به پورز د راپور په خبرولو سره ویلي چې له افغانستان د امریکا له وتلو درې کاله وروسته هم له سویلي آسیا څخه د ترهګرۍ ګواښ لا پیوړی دی او د امریکا سیاست جوړونکي باید لا هوښیار وي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د لوړ پوړو مطالعاتو د ډلې د دغه راپور په جزئیاتو کې چې ټاکل شوی د په 14 مخبور شي راغلی چې امریکا باید خپل پام له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر سویلي آسیا متمرکز کړي مخکې له دې چې ډېر ځنډ شي. دا راپور په اندېښمن ډول استدلال کوي چې امریکا د دې هېواد خاورې ته د ګواښونو په ګډون په سیمه کې د ترهګرو د بیا راپورته کېدو لپاره په بنسټیز ډول چمتو نه دی. USIP ویلي چې د افغانستان ګواښونو په اړه د امریکا اطلاعات د وخت په تېرېدو سره کم شوي او د سیمه ییزو همکاریو زیاتوالي ته په اشاره سره یې زیاته کړې چې امریکا باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ترهګرو لپاره فضا محدوده کړي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د وسله والو ځواکونو ویان او د امنیتي چارو پوه اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل:
تهدیداتي کې از شبکې تروریستي فعال در افغانستان
په افغانستان کې د فعال ترهګریز شبکو لخوا کوم ګواښونه چې سیمې او نړۍ ته متوجې دي، زه باوري یم چې دا ګواښونه جدي دي او باید جدي ونیول شي. بله خبره چې د یادونې وړ کنم دا ده چې د دې ترهګریزو شبکو د ادارې روزنې او مالي او سیاسي ملاتړ مرکزونه په پاکستان کې دي او فعالیتونه یې په افغانستان کې دي.
د د سیاسي چارو په طارق فرهادي بیا په دې نظر دی چې د امریکا د ګټو پر وړاندې انفرادي ترګریز ګواښونه شته، خو تنظیم شوی ترګریز ګواښونه نه ښکاري.
ګروهای داعش او اینا هستند که عمرامشان
د داعش په څیر ډلې دي چې نړیوالې موخې لري او بریدونه یې په ټولې نړۍ کې دي، او د دې ګواښتل شته چې یو څه ترسره کړي، خو پلان شوی ډول نه بلکې په انفرادي ډول. دا بریدونه پخوا هم ترسره شوي چې وروسته بیا یو کس ادعا کړي چې د داعش اړوند دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان د مې د اوومې او نهمې ترمنځ پاکستان ته سفر درلود. د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنتکام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هلته د سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا د پاکستان د وسله والو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اسم منیر سره د ترهګرۍ پر ضد د هڅو، د امریکا او پاکستان د وسله والو ځواکونو ترمنځ د پوځي مشارکت او په سیمه کې د امنیتي ننګونو په حل کې د ګډ رول په اړه خبرې وکړې. دغه شان جنرال کوریلا د خیبر پختونخوا ایالت چې له افغانستان سره پوله لري یو شمېر سیمو ته هم سفرونه کړي، او هلته یې د پاکستان د سرحدي ځواکونو له مشرتابه سره د ترهګرۍ ضد عملیاتو په اړه خبرې هم کړې دي. د یادولو وړ ده چې نوموړي تر دې مخکې د روان کال د مارچ په لومړیو کې ویلي وو چې د داعش خراسان څنګه ښایي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی نن پر هغه پریکړه کې رائے واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازات ورکړي. په همدې حال کې په غزه ترانګ کې د اوربند ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشکې دوله لپاره پیل شوی مذاکرې ظاهرا به نتیجه پای ته رسیدلې. راپورونه وای د دغه مذاکراتو له به نتیجه ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرائیل جګړه سخت شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیا چورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب شي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اووم میاشته بل لوري ته د اوربند موافقې پر سر د سلاکېدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلی که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د يرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسی باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په ویلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اژانس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې د دوشنبې ناوخته خپل عملیات پیل کړل. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 340,500 ډېر کسان وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د فلسطین په اړه غونډه وشي. بل لور ته اسرائیلی سندرغاړې ایدن ګولان د یوروویژن سندرو سیالي فائنل ته لار پیدا کړه. هغې پرون د سویډن په مالمو ښار کې د 9000 نندارچانو په وړاندې خپله سندره وویله. د فرانسې خبري اژانس لیکي د سندرې د اورولو پر مهال کومه پیښه ونه شوه، خو په همدې ورځ له 1000 زیاتو کسانو د مالمو په مرکزي چوکې پر غزه ښار د اسرائیل د یرغل خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر غزه د اسرائیلو د برید له وجې د دغه اسرائیلی سندرغاړي ته د یوروویژن سندرو سیالي په نیمه پای یا سیمی فائنل کې د ګډون وخت ورنکړل شي. دوی وروسته د مالمو ښار په لارو کوڅو کې خپل مظاهرې ته دوام ورکړ. د ټلیفون له لارې د رای ورکولو د پروسې په لړ کې اسرائیلی سندرغاړي ایدن ګولان د یوروویژن فائنل ته ځان ورساوه. د سندرو د دې سیالي فائنل د شنبه په ورځ کې شي. د یوروویژن سندرو سیالي په فائنل کې به سبا د شپږ هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي، چې پکې فرانسې، جرمني، ایټالیا، اسپانیا، بریتانیا، سویډن، کرواتیا، قبرس، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لوکزمبورګ، پرتګال، سربیا، سلووینیا، اوکراین، ارمینیا، اتریش، استونیا، ګرجستان، یونان، اسرائیل، لیتویا، هالند، ناروی او سویس شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت د ګردیز شهر اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نشته. دوی د دې کار یو علت تر اوسه په شهر کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړې شوی. بل لور ته د ګردیز شهر ولی چارواکي وایي چې د شاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربېره به په هر ممکنه لار د شهر ماستر پلان پلي کوي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکو وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازم اسانتیاوي نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمک پکتیا مال فکر دادی سلور دی رسول ولایت له جملې څخه څوک نه یادی دات دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سرک نه لرو. نور زونو ته ګورم مزار مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سرکونه کې پخسی. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سرک جيبو معلوم شي دی او د چا د کور جيبو معلوم شي، د مارکیټ جيبو معلوم شي، د جمعه جيبو معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د اوایدو سرچینی ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د پاره اواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د پاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریانې د بشپړولو لو غوښتنه کوي.
نوم یې سید الله زین دی. کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نوم یې رضوان ګران دی. ځینې پروژې چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي، په خار کې ډېر ستونزې لیدل کې دي، لختي پټ نه وو که څه په باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګې لیدل چې لختي نه وو په پاسه سرک به دي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 پلان شوی پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز خار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملی شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړې، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورت او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې نه دي روانې شوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د شترمرغ فارمونه د ډیرې دوه پال کړي. په دغه ولایت کې د محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نشته وخت کې به د غوښو قصابي هم په شار کې فعال شي. دغه فارمونه روزون کې ل چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د شترمرغانو د فارم څو میاشتې وړاندې جوړ شوی. خوڅو د ګوتو پښمیر شترمرغان لري. د دې فارم مسول اجنیا مطلع وایي څو میاشتې وړاندې له هرات ولایت څخه دیش د شترمرغ چچان راوړي و. خود روزنی پاره لازم په هوای نه درلود چې لعملای ګان چچان مړه او څو د ګوتو پښمیر ورته پاتسپل. نو مړی د طالبانو د حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د شترمرغانو د روزنی په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
تقریبا نجیش نه ما دی راته سخرا وړو او شپار دانی یو بل چا باندې خرشل. نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکا او په دیو په دوا او په شو مسر نه خلاصې دی. نو سره سخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سخه څوک مریضان سول مرس ولله او دا ودانې وسپات دي د نو مخ پر غټدون شاله روان دي. نو سې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دې ساتنه موږ پارم د پاره کوچ اګي واشي شانه دي سي خلګي سره یوسي اوس موږ خلګو تور کړی دي خلګو سره خوري دي.
د رهولا په نوم د دې فارم یو کارکونکو وایي په کندهار کې د شترمرغان روزنه لمړی تجربه ده. د په خبره خلک هر وخت د شترمرغان د لیدو لپاره ورته راځي او ځینې علاقه شي چې راي نسیا وی ساتي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي. نو خلک یې سخه راځي سیل کې خلک یې ګوري خلک یې وړي د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلک یې باغو د پاره وړي. دا تقریبا 3 متره جګوالی لري. دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده او شپږ پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه نه پکښنیوالي باندې خوراکه نه جلاده او اوس خوراکه وچ شپږ شي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسلان بای په دغه ولایت کې څلور د شترمرغانو فارمونه سته. د مسلانو په وینا په نږدې راتلونکي کې به د شترمرغ د غوښو یو قصابي هم پرانستل سي چې غوښه به یې ارزانه او پلورل سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ شوی ده، یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تیرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده، نه یو مکتب جوړ شوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي، یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. نور داسې بنیادی کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی، لکه مکتب او کلینیک یو پلچک یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوی او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول سي، نور هر څه کنټرول دي انشاء الله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه ریاض الله راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه مایوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه مایوبین لرو چې په هي په جګړو کې د لاس ورکړې دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات سره طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوی، یعنی د یوازو د شهیدانو غم خړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي، نو هغه کومه کسان چې مایوبین دي د هغوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.